السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر 28 ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو خو اول خبرونه له بشیر غواخنه
عوامی نیشنل ګوند په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال د وژنې په ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. جماعت اسلامي په پېښور کې د ګرانۍ ضد احتجاج ختم کړی او وایي په لاهور کې به یې وسکي. د سعودي عرب ولي عهد وایي اسرائیل سره یې اړیکې نږدې شوې. د خبرونو تفصیل عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د سپتمبر په 28 به په ټول بلوچستان کې د خپل ځایي مشر ارباب غلام قاسی د وژنې په غبرګون کې احتجاج کوي. د سپتمبر په 6 په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان زگزی ویل چې حکومت باید مرموزې هدفي وژنې په شخصي دښمنۍ وتیرې نه کړي او د امن لپاره دی کوچلې ګامونه واخلي.
موږ د خپل ګوند ټول ضلعو ته اطلاع ورکړې دي پر دې به احتجاجي تحریک شروع کیږي. د دې واقعې یا هغه ټولې پیښې چې په دې وطن کې داسې واقعو ته رسیږي پر دې به دا موږ راوځو او ټولو سیاسي جماعتو ته کم پرستو ګوندو ته خواست کوو چې په دې کار کې باید موږ سره ملګري شو.
د بلوچستان پولیسو د سپتمبر په 19 وویل چې د ارباب غلام قاسی مړی په کوچلاک کې موندل دی. د پولیسو په وینا هغه یو ډز په سر ویشتل شوی خو معلومه نه ده چې د هغه قاتلین څوک دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. جماعت اسلامی سر لرنن څخه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخې ته د ګرانی په ضد د احتجاجي پرلت پیلولو پریکړه کړې ده. د اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر دفتر مخې ته د ورځنی احتجاج ختمولو په وخت وکړ. هغه زیاته کړه چې د بجلی او ګیس بیلونو د خلکو ژوند پریشانه کړی دی. د پاکستان نگران حکومت چارواکو ویلي وو چې په اسلام آباد کې دوی په الله کچا غونډه کې چارواکو ته وړاندیز کړی چې د خوراکي موادو نور شیانو به یې کنټرول کړي. نو پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د بل اینډ میلینډا ګیټس بنسټ له شریک مشر بل ګیټس سره د پولیو د ختمولو په اړه غږېدلی دی. د وزیر اعظم دفتر د سپتمبر په 6 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې انور الحق کاکړ په نیویارک کې د بل ګیټس سره په خبرو کې د پولیو مزرون کې ورس د ختمولو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې بل ګیټس ډاډ ورکړ چې له افغانستان د پولیو ورس د لګیدو او د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د دې ورس مخنیوي لپاره به د پاکستان حکومت سره مرسته کوي. اسلام آباد های کورټ د سپتمبر په 6 د وی پخوانی افغان پوځي افسر راحیل عزیزی د هستوګنې په قضیه کې پریکړه ورولې چې د پاکستان حکومت هغه له ملک نه شي ایستلې. عدالت په خپل پریکړه کې ویلي چې که څه هم عزیزی بیل ویزی پاکستان ته تللی و خو د هغه ژوند ته په افغانستان کې د خطر له وجې د پاکستان حکومت نه هغه په بند کې چولې شي او نه هم خپل هیواد ته شړلې شي. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګلانی د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا یو تاریخي فیصله ده. هغه زیاته کړه چې موکله په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت په وخت کې د پوځ سرتیری و او د طالبانو د حکومت پر راتګ سره ژوند ته خطر و نو ځکه پاکستان ته لاړه او هلته یې ځان پولیسو ته تسلیم کړ. پولیسو د هغې په ضد مقدمه درج کړې او شپږ میاشتې یې په زندان کې اچولې وه. راحیل عزیزی ته د آسټرالیا حکومت سیاسي پناه منظوره کړې او هیله لري چې هلته لاړه شي. د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان وایي چې په قرار قرار د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو خواته نږدې شوې ده. هغه یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې که ایران اټومي وسلې ولري نو سعودي هم باید ترلاسه کړي. د سپتمبر په 6 له فاکس نیوز سره په خبرو کې محمد بن سلمان د اسرائیل په اړه زیاته کړه چې هر ورځ د اړیکو بهترولو خواته نږدې کیږي. البته هغه وویل چې د فلسطین د مسلې حل ورته مهمه ده او دغه برخه باید حل شي. نوموړي د ایران لخوا د اټومي وسلې د ممکنه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې که تهران داسې وسلې ولري نو ریاض یې هم باید د امنیتو په منځني ختیځ کې د واک د انډول ساتلو لپاره ترلاسه کړي. ایران د اټم بم ترلاسه کولو د هڅو تورونه ردوي. د هند حکومت د سپتمبر په 6 په کینیډا کې پر خپل وګړو ځانګړي ډول زده کوونکو د ډېر پام کولو غږ کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې دواړو هیوادونو د یو بل یو یو ډیپلومیټ له خپلو هیوادونو وویستل. دا جنجال د یو بیلتون پالی سیک مشر د وژل کېدو په سر زیات شوی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو د سپتمبر په 13 وویل چې هغه معتبر تورونه څېړي چې ممکن د هند حکومت استخباراتي کارکوونکي د هردیپ سنگ نجر په وژنه کې ښکیل وی. نجر د جون په میاشت کې د کناډا په بریټیش کولمبیا کې وژل شوی و. هند دا تورونه رد کړی دی او په کناډا یې تور پور کړی چې د هند مطلوبو ترهګرو ته ځای ورکوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري عوامی نیشنل ګوند د خپل مرکزی کمیټه د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د وژنې خلاف د سبا نه په بلوچستان کې د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. نن په نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ منزل کیږي. یو خبریال او شنون کې وایي په پاکستان کې د ناامنه حالات وجه د وسلوالو ډلو ښکاره فعالیتونه دي.
طالبانو برخلاف کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي. د طالبانو ټول ګروپونه چې کوم دي هغه بالکل فعال دي. طالبان بل ختمیږي چې په افغانستان کې طالبان ختم شي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ځمکو په سر د شخړو د هوارولو لپاره ضروري ګامونه پورته کړي.
همیش په علاقه کې د پټوار سیستم نشته. همیر غونډې خبرې زبانی دي. د همیر غونډې خبرې د قبضې پر شکل کې دي. همیش سره ریکارډ نشته چې میشتا د پټوار سیستم روشي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ووټرانو فهرست خپور کړي چې پکې د خزو رایو ورکونکو شمیر زیات شوی دی. په خیبر پختونخوا کې فعالان وایي په کلیوالو لرې پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې کمې ښځې رای ورکوي.
لس فیصد اربن ایریا کې دی پوره کې چې کوم لري علاقې دي دې ځینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډېر زیات کمې ځکه د سیاسي پارټو دې کې څه دلچسپي نه سره نه وي.
د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږئ. عوامي نېشنل ګوند وایي حکومت یې باید زر تر زره د مشرانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه واخلي. دغه ګوند په بلوچستان کې د خپل یو مشر سیاستوال ارباب غلام قاسی تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو اعلان هم کړی دی. ارباب قاسی تیره ورځ د بلوچستان په کوچلاک کې مړ موندل شو. تر اوسه دغه د مرګ ذمواري چا نه ده اخیستې او پولیس وایي پلټنې یې پیل کړې دي. ارباب قاسی وکیل او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی و. ایوب ترین مو له نور حاله خبروي.
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند د ستمبر د 28مې نیټې څخه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو برخو کې د احتجاجي لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی. دوی د احتجاج د اعلان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې د غړي ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په ضد کړی دی. د چا مړ چې د ستمبر په 19مه نیټه و کوټ ته څیرمه د کوچلاخ په سیمه کې پولیسو موندلې وو. د اعلان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي د ستمبر په 16مه نیټه په کوچلاخ کې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د جنازې پر مهال کړی دی او اله څرګنده کړه چې حکومت به د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې د پلټنې په اړه ژر تر ژره عدالتي کمیشن جوړ کړي.
د تغه واقع او د هغه نور ټول پیښې چې پر دې وطن باندې دغه شواګیو ته دی چې د پارټي د خوا شروع کیږي ټول ګنت ټول تنظیم ته به مداه هدایت وي. ټول پښتنو ته به مداه خواست وي. ټول سیاسي او جمهوریت کوټو ته به مداه خواست وي چې د کار کې سره ملګری سو. او دویم دا د ګوند طرف چې پر درويشتم ستمبر د سکم نړیواله کلتوري پښتو ورځ د بمډیر په خوشحالي منځل د ارباب صاحب په وجه باندې زموږ دغه ټول د خوشحالي پروګرامونه چې دي دا ټول منسوخ دي ملتوي دي ختم دي. د 22 تاریخ سبا د احتجاج او د تورو جنډیو سره او د خپل ورونو سیاسي جماعتو او جمهوریت جماعتو د جنډیو سره به پر دې کام پر دې وطن راوځو. خپل خبره سپینه خبره صفا خبره به ورسره کوو.
خاطر د بلوچستان د بیلابیلو ملت پالو سیاسي جماعتو په ګډون د وکیلانو د اتحادیو له لوري هم د ارباب غلام قاسی اډوکیټ د مړینې په اړه د عوامي نېشنل ګوند د احتجاج ملاتړ اعلان شوی دی. په دې ترڅ کې د ستمبر په 28مه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ زیاته کړه چې د ارباب غلام قاسی اډوکیټ مړینه چې څومره وغندل سي دومره لږ ده.
سی پارټیانی دی که سیول سوسایټی دی که وکیلان دی که ډاکټران دی که دا نور هر هغه سړی چې په دا معاشره کې په بلوچستان کې اوسي که د دغه شیانو احساس نه ولري او یا د دغه تدارک لپاره بامی اتحاد او اتفاق باندې چې له هر څه بالاتر په دایو نقطه باندې چې ورور د شهیدګردي په بلوچستان افغانستان کې ولیدل چې یو خواته اف سی چې د ډیپلای د اولاغه باوجود بیا دارنګ واقعیت کښ د سټیټ د هم ځمداري چې د خرګو بنیادی حقوق دي چې د ژوند تحفظ باندې ورکی دا ناجایز عملیات خلاف یو متصدق تحریک په کار دي چې آئنده د پاره د رنګ تدارک وسی.
بل پلو ته د ستمبر په شلمه نیټه مازګر د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی په کوچلاخ کلی کتر کې په ایدره کې وخاور ته سپارل شوی دی. د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکلی کتر ته چیرمه په یو ویرانه کې پولیسو میندلی وو او بیا د هغه مړی د پوسټ مارټم لپاره د کوټې و سیول هسپتال ته راوړی وو چیرې چې ډاکټرانو ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې ارباب غلام چا په ګولۍ وژلی وي، ځکه چې د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزی هم دا خبره کړې ده چې کوم وخت د ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی پولیسو میندلی وو نو هلته یوه توپنچه پرته وه او د ارباب غلام کاسی اډوکیټ په سر کې یوه ګولۍ لګېدلې وه. پر دې پیښه د عوامي نېشنل ګوند په ګډون د بلوچستان نورو سیاسي جماعتو سخت غبرګون ښکاره کړي او د حکومت څخه د یادې پیښې په اړه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. پر دې غوښتنه باندې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ ودی ته تسلی ورکړه چې صوبایي حکومت به د یادې پیښې د پلټنې په خاطر ژر تر ژره یو عدالتي کمیشن وټاکي. بل پلو ته د کوچلاخ پولیسو د ارباب غلام کاسی اډوکیټ د قتل په تور کې د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده، لکن څوک یې نه دی نیولی او نه هم هیچا تر دمګړی پورې د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
نن د سولې نړیواله ورځ مانځل کیږي. سخت کال د دې ورځې موضوع د سولې لپاره اقدامات او د نړیوالو اهدافو لپاره زموږ ادارې ټاکل شوې دي. ملګری ملتونه وایي باید د سولې راوستلو لپاره کوټلي اقدامات وکړل شي. د دې ورځې په مناسبت په پاکستان کې څېړونکو وایي چې په دې هیواد کې د امن نه راتلو وجوهات د حکومت لخوا د ترګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لرل او د وسلوالو ډلو یو وار بیا منظمېدل دي. بلخوا پوځ او حکومت وایي د امن لپاره د وسلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر په 20مه د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتیرش د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا مهال تر بل هر وخت زیات امن ضروري دی. نوموړي زیاته کړې، جګړه او شخړه تباهي، غربت او لوږه رامنځته کوي او په میلیونونو خلک یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ملګري ملتونه دروس په داسې حال کې لمانځي چې د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو خلاف کارروایانې کوي، خو د هغې باوجود په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو بریدونه بیا زیات شوي دي. په قبایلي سیمو کې خبریال سفتر داوړ وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په قبایلي سیلو کې د بریدونو زیاتېدو یوه وجه دا هم ده چې وسلوال طالبان په دې سیمو کې یو وار بیا منظم شوي دي.
بلوچستان کې هم اټیکس زیات شوي دي او قبایلي علاقو کې سپیشلی زبرنارت او سوت وزیرستان وایم ملکانان مرشان چې کوم دا سره رسوخ والا یا حکومتي حامی کسان وي دا وجل کیږي. خلکو هم دا مخصوصه کړې ده، بار بار احتجاجونه کوي، حکومت ته مطالبه کوي چې بیا باید دغه ګروپونه منظم نه شي. د دې نه دلته خلکو باندې ډېر نقصان ورته رسي خلکو ته.
په جنوبی ایشیا کې رترګری بریدونو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیررزم پورټال په خپلې ویب پاڼه لیکلي چې سږ کال د سپتمبر تر 13 پورې په پاکستان کې 323 بریدونه شوي دي چې پکې شاوخوا 245 عام وګړي او 402 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سپتمبر په 19مه د بلوچستان په کوچلاخ کې پولیسو ویل چې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر ارباب غلام کاسی اډوکیټ مړی یې موندلی دی. دغسې د سپتمبر په 14مه د بلوچستان په مستون کې د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر حافظ حمدالله په یو برید کې زخمی شوی و. د سپتمبر په 14مه او 15مه د شمالي وزیرستان په خیسر او پلنګزی کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې وسلوالو دوه ځایي کسان وژلي وو او دغسې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د سپتمبر په 18مه پولیس کانسټیبل فرمان خان په هدفي برید کې وشل شو. خبریال شمیم شاهد د سپتمبر په 16مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په مکمل توګه امن نه راتللو وجه دا هم ده چې حکومت د ترګرۍ خلاف سمه تګلاره نه لري.
طالبانو برخلاف کم عملیات دی په دعوی کړی وی هغه بالکل ناکام دی. د طالبانو ټول گروپونه چې کوم دي کاغه د شمالي وزیرستان دی کاغه د جنوبی دی کاغه د باجوړ دی کاغه د مومند دی کاغه د سوات دی هغه بالکل فعال دی. څومره کاروایانی چې کیږي نو هغې د هغې ذمواري مخ دي. بلا خبر دارا جی طالبان بلا ختمی گی جی پا افغانستان کے طالبان ختم شی. دویم خبر دارا چی نیشنل ایکشن پلان چکمو دا اسی دوکوا نیشنل ایکشن پلان وانی بلکل عمل درآمد نده شوی. طولی سیاسی گوندونی چکم دینو پا غیمانی دا عدم اطمینان اظهار کئی دلدگی چکم دینو چک سوک دا امان خبره کئی نوغا خو گرفتارو لیشی دا خلاف مقدمه درج کولی شی او بسوک دا ترهاگیره خبره کئی نوغا لکه دا طالبان و دا مشران و بشن خازات سپین بازان دی.
د پاکستان حکومت په 2014 کال کې د تراګرۍ ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان هم جوړ کړی ده او پوځ حکومت وایي چې د وسلوالو خلاف مبارزه په کامیابۍ سره روانه ده. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب د سولې لپاره خبرې اترې هم شوې دي. په 2021 او 2022 کال کې د پاکستان د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کابل ته تللی و. دوی الته د افغان حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړې. د دې ملاقاتونو په نتیجه کې د پاکستان ریاست او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات شو او بیا یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې پورې اوغسېدو. خو ټي ټي پي د 2022 کال د نومبر په 13 په یو بیان کې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. د دفاعي چارو شنونکي ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر وایي چې ترسو د حکومت پوز او د ټولنې د نورو برخو د تراګرۍ خلاف سوچ یو شوی نه وي تر هغې په پاکستان کې په مکمله توګه امن نشي راتللی.
اقوام متحده چې جوړه شوې ده نو هغه هم د دویم عالمي جنګ نه پس د دنیا د امن لپاره جوړه شوې وه، لیکن د هغې په وجود تاسو ګورئ چې دنیا کې څومره جنګونه روان دي او څومره جنګونه وشو. اصل کې امن ځکه نه راځي چې امن سره کوم څیزونه ټکراو کړي هغه مفادات وي، کاغه د ملک مفادات وي، کاغه د قومونو مفادات وي، او کاغه د فوجونو د سیکیورټي ادارو مفادات وي، نو د هغې د حاصلولو دپاره جنګونه کېږي. د امن دپاره کوم قوتونه چې دي او کوم ذرایع چې کوم دي هغه ټول یو ځای شوي نه وي، کاغه سیاسي سوچ دی او چې کله پورې ټول یو مقصد نه ګرځولی نو دا غیب پوری مشکل ده.
د پاکستان د تیرو حکومتونو ترڅنګ د موجوده حکومت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په هیواد کې د امن لپاره د حل اصولو ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 1971 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځلو پریکړه وکړه، خو شاوخوا 2 لسیزې وروسته په 2001 کال کې عمومي اسمبلی په متفقه توګه دا ورځ د عدم تشدد او اوربند د دورې په توګه ونوموله.
دا مشال رادیو دا.
د خیبر چارواکي وای د لرګو د کاچاګ مخنیوي لپاره د کاروایي پترس کې ځینې کاچاګ بر نیولې دي. د چارواکو په وینا ځینې سرکاري ملازمین چې په دې کار کې لا کاچاګ بر سره شامل وو هم له دندو لري شوي او پر یې پلټنې روانې دي. د چارواکو په وینا اکثره وخت کاچاګ بران کوشش کوي چې د تیرا له ځنګلونو کمیاب او قیمتي ونې پرې او په نورو ځایونو کې خرڅ کړي. فرهاد شینواری نور تفصیل درته وایي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د سپتمبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تیرانا جمرود ته سمګل شوي قیمتي لرګي په لویه کچه نیولي او دې سمګلرانو سره چې د دغې محکمې کوم سرکاري کسان په دې کار کې شریک وو هغه مو هم له خپلو دندو معطل کړي.
پورا نفری سره مونږه په دغه دوه ګودامونو باندې چاپی والی چې د هغه کې مونږ ته کافی تعداد کې غیر قانوني لرګي چې هغه دیو د دې د پاره دلته جمع کړو چې دا به خدا نه خواسته دیو په خور یا بل مارکیټ ته سمګل کړي، خو الحمدلله موږ پاغه چاپه کې کامیاب شو او پاغه خلکو باندې پرچی مو شو او اوس په عدالتونو کې ټرایل روان دي او مختلف نورم په دې کې موږ انویسټیګیشن روان دي. خو ایون که زمونږ په شک مو نو موږ هغه خپل اهلکاران هم تقریبا اته کسانو باندې موږ اکشن کړی دي او هغه پکې موږ سسپینډ کړی دي.
د تیرا شلو برخوم یو مشر او سیاسي فعال عبدالغنی پردی وای چې د دې ځنګلونو وهل لا هم روان دي او د تیرا خایس تور سره په ختمې دوه دی او په کار ده د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړل شي.
مونږ کوم دی د مشال ریډیو په وسط سره دی اله چارواکو نه حکومتونو د مطالبه کوو د میدان چې کوم لرګي سمګل کیږي اوس چې کوم دی د شپې د 12 بجو نه تر 2 بجو پیرې چې دا چکم دای په کچرو باندې پلا سنډا پال باندې وروړي په بوکوړ کې دلته ګوډیو لګيږي او بیا داسې په علي مسجد مندر شي او بیا چکم دای د علي مسجد نه جمرود لا داسې په خور لا سپلای کی دي تیرو حسین چکم دای ختمېږي. نمون چکم دای 100 زلې دغه خلاف ډي سي لمون بار بار کمپلینټونه وکړو چې تیرو حسین روان دای ختمېږي غرونه خلق اول زګه چې ولته چکم دای د بوداب د لړګي شروع دی خو تر اوسه پیره په ځا باندې عملی کوي نو شوی
د خیبر زلې د زنګلون محکمه چارواکی وای چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس هلته د ځنګلونو محکمه اختیار او قوانین ورغځېدلي. خو دې قبایلي ضلعو ځنګلونو لپاره په 2022 کې د خیبر پختونخوا تیر حکومت داسې قانون سازي کړي چې دا ځنګلونه به د قبایلو ملکیت وي خو انتظام به سرکار سره وي او د ځنګلونو محکمه د قوانینو مطابق پترې ځای خلق خپل ضرورت او سوی لپاره په معلوم مقدار کې لرګي وهلې شي او دغه محکمه به چاته د سمګلینګ لپاره نه پرېږدي. تیرا له پېښور ښاره په خواو 60 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان ننګرهار سره په پوله پرته دره ده چې ځنې سنډې کورمې او اورګزو زیلې سره هم لګېدلي. په تیرا دره کې قیمتي نختر او لمنځې ونې او ډېر قسم نور ځنګلونه دي او په لویه کچه پکې د غوزانو پیداوار هم کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبی وزیرستان خلک له حکومت د ځمکو د شخړو حلولو لپاره پټواري نظام غواړي. دی وایي د بیلابیلو ضلعو اوسیدونکي د ځمکو د ملکیت په سر د یو بل سره دښمني لري چې لویه وجه یې د ګډو وډو اسنادو موجودیت دی. د دې په خبره قسم نظام موجود وي نو د ځمکو په سر به خلک نښتې نه کوي. حکومتي چارواکي وایي چې خلک کولی شي د اوس لپاره په عدالت کې خپلې ستونزې حل کړي. اشتیاق مسید اورو.
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمو کښې ځمکنۍ شخړې حل کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو سره په خبره کښې د سویلی وزیرستان لور ضلع یو مشر عمران مخلص په دغي براکښې ویایي.
په 2018 کې چې کله د فاټا انضمام وشو دا چونکې ریاست په جلدي کې وکړ دوی سره هغه ماحول نه و. دغه سره سره د میر مسالې جوړې شولې په فاټا کې ځکه چې په لور وزیرستان کې چې ننوخیل د خپرکي کیمه واقعه جوړه شوه نو د هغې نه میر د مرچینه خال کرکي زه و په هغه کې مړي وشول په هغه کې زخمیان هم وشول. دا نه بعد چې هغه ختم شوه بیا د ګوربره ولاشیری شوه چې په هغه کې دلیخیل او دغه په منځ کې بیا یو کشیدګي راونه دو د قومې په منځ کې. د امیر په علاقه کې د پټوار سیستم نشته. امیر غونډې خبرې زباني دي. د امیر غونډې خبرې د قبضې په شکل کې دي. امیر سره ریکارډ نشته نو لهذا چې امیر ته د پټوار سیستم روشي امیر ته نوی نظام نه داري وړی امیر ته د فاټا سمکاول سمراج یې نه تیر کړي نو په غرض رواجي امیر الکاوي ځکه چې هلته پټوار سیستم نشته رینیو ډیپارټمنټ نشته نو دغه
د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سردار جمال الدین ویایی چې د پاکستان حکومتي چارواکي په سیمه کښې ځمکنۍ شخړې حل کول کښې سنجیده نه دي.
دا اول مرجر چې سوی دی دغې پوره تیرا ډیمارکیشن په کورو د علاقې د وطن چې چار څه جواد وایي پته لګېدلی وایي خو دغه معاملې مخکې هر وتللې د هغه هم څه چې معاملې وې د هغه مشرونو وې راغلل په شغول راغدل غول راغدل دوې ردې درې ردې افسار شو او فیصله مکمل وکړې تېر شول چې دوی ورته په شغول لګولې چې بی دا تو دی مو هېڅ مصیبت دغه بی چې بې څه په اخلاص سره څوک فیصله نه په شکو مینه دغې پوره دا ډیمارکیشن د دې سره مثل یستي دې سره د کال یشته د انګرېز وشې ارسول حال یې دغه دی چې پولیټیکلي خپل خپل ریګارد وګوسی هغه پونې په اخلاص سره تحصیل دورون مونشون چتورې دي دا اور ولړی هر علاقې ډیمارکیشن وکړو هر علاقې جواب وکړو چې دا تو د مو خو افسوس دا غته چې دې دې عمرې کاف پر ولړی پټه هر په کوجو چې خوي نه
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې د وزیرستان ضلع اوسیدونکي پلمانځي ځمکني اختلافات په سیول عدالت کښې حل کولی شي
د
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه قومونو ترمنځ مکانی شخړو کښې د یو بل په خلاف د وړې او غټې وسلې په استعمال باندې د بندیز لګولې غوښتنه هم وکړه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد های کورټ د پخوانی افغانی پوځي افسر راحیل عزیزی په حق کې د فیصلې په کولو سره حکومت ته ویلي چې نه به هغه افغانستان ته شړي او نه به هم بندیوانوي. د ښځې د پاکستان ویزې نه لرلو په تور شپږ میاشتې په جیل کې تیرې کړې دي، خو عدالت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د عزیزی ژوند ته خطر دی، نو ځکه هغه په پاکستان کې پاتې دی شي. راحیل عزیزی وایي چې هغه ممکن آسټرالیا ته لاړه شي کچې هلته د سیاسي پناه درخواست منظور شوې دي. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ د پریکړې ته د تاریخي اغې په توګه ګوري. نور تفصیل به راشد خټک درته وایي.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوځ د یو پخوانی خزینه افسر خلاف د ویزې نه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړې ده او هغې ته سیاسي پناه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس د پوځ پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتښتېدلې وه او ځان یې پولیس ته حواله کړی وو. پولیس او ایف آی ای د فارن ایکس پر لسمې مزې لاندې د دې خلاف مقدمه درج کړې وه او څو میاشتې په اډیاله جیل کې ساتلې وه. د مقدمې خلاف د دې په درخواست د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپله فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اعجاز ګیلانی د دې کیس په اړه مشال ریډیو ته وویل دا صرف افغانانو ته د سیاسي پناه ورکولو معامله نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. دې ښځې په خپله ځان پولیس ته حواله کړې وه او ورته ویلي وو چې د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلې ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسټرالیا هم سیاسي پناه ورکړې وه، خو په پاکستان کې د مقدمې پوځ هلته پتلو کې کامیاب نه شوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله به په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال ریډیو ته په 28 ستمبر وویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب کا فیصلہ کرے گا جمع پخل دے فیصلے تر کول لویا گٹا دار چ زمون افغانان لونا چنن سو پاکستان تے پرتو مجبور دی پولیس او ایف ائی اے نیسی او دا فارن ایکٹ لاندے مقدمے پر جوڑے کلے پرے دے او کلے پجل کی بندی کری تے فیصلے سر پر دے قانون غلط استعمال ختم شی.
او یہ 14 فارن ایکٹ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جڑ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصلې ته ډېر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هیواد ته بېویزې هم لاړ شي باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم کوم ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې و هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت نسی او کله کله نه عملي کېږي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن اکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو ته وګی د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه له بشیر غوښنه ورو.
او امینشنل ګون اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 به په ټول بلوچستان کې د خپل ځای مشر ارباب غلام قاسم وژنې په خبرګون کې احتجاج کوي. د ارباب غلام قاسم مړی د سپتمبر په 19 په کوچلاک سیمه کې موندل شو. پولیس وایي چې پلټنې کوي چې هغه چا وژلې دی. تر اوسه چا د هغه د وژنې ذمہواري نه ده منلې. جماعت اسلامي سر لنن څخه په لاهور کې د پنجاب گورنر دفتر مخې ته ګرانې بزد د احتجاجي پرلت پیلولو پریکړه کړې. د اعلان د دې ګوند مشر سراج الحق پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا گورنر دفتر مخې ته درې ورځني احتجاج ختمولو په وخت وکړ. اسلام آباد هایکورټ د سپتمبر په 19 د یوې پخوانۍ افغان فوجي افسرې راحیل عزیزي د استوګنې په قضیه کې پریکړه اورولې چې د پاکستان حکومت هغه له ملک نه شي ایستلی. راحیل عزیزي شپږ میاشتې مخکې پاکستان ته بې ویزې تللې وه. هغه بیا ځان یې پولیسو ته تسلیم کړی و. پولیسو هغه په جیل کې اچولی و. خو د هغې وکیل عمر اعجاز ګیلانی وایي چې دا یوه تاریخي پریکړه ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د نړیوال مالی صندوق له ادارې مشر سره د اقتصادي مسایلو په اړه په نیویارک کې خبرې کړې. دا څرګنده چې د جولای په میاشت کې IMF پاکستان ته د 3 ارب ډالر قرض منظوري ورکړه. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان فاکس نیوز سره په مرکه کې پرون وویل چې په قرار قرار د اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو خواته نږدې شوی دی. هغه زیاته کړه چې البته اوس هم ورته د فلسطین د مسلې حل مهم دی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. اروپای ټولنې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو انجونو د ملاتړ لپاره له افغانستان سره د 140 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. دا د اروپای ټولنې د هغو مرستو لړۍ ده چې د 3 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا کار ته د ښځو د نه پرېښودو په غبرګون کې ودرول شوې وه. د اروپای ټولنې مسؤلان وایي دغه پیسې به طالبانو ته نه بلکې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ورکول کیږي چې اړمنو کسانو ته پرې خدمتونه وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
اروپای ټولنه وایي افغانستان ته وروسته تر دې د بندو شوو پیسو د آزادېدو پریکړه وکړه چې شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوې تګلارې څارنه او ارزونه وکړه. په بروکسل کې د اروپای ټولنې د کمیسیون یوې ویاندې انا پیسونیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ډاډ ترلاسه کړی چې افغان ښځې او نجونې د مرستو د ویش په ټولو اړخونو کې ګډون لري. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې 140 میلیونه یورو مرسته به د زده کړو، روغتیا، کرنې او د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو لګول کیږي.
The decision to release funds previously frozen
افغانستان ته د پیسو لیږدولو پریکړه چې طالبانو لخوا محسوسو کې د ښځو د کاربندیز له کبله ځنډول شوې وه وروسته تر دې بیا وشوه چې موږ شپږ میاشتې د ښځو لپاره د ښځو په وسیله د یوه اصل څارنه او ارزونه وکړه. دا اصل دا ډاډ منوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو رسولو په ټولو چارو کې ونډه لري.
اروپای ټولنې او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان سره مرستې وځنډولې چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو نړیوالو بنسټونو استدلال کوو چې د ښځو له ګډون پرته دوی د مرستو رسولو چارې په عادي او منظم ډول مخته نشي وړلی. که څه هم د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو مرسته کوونکو ادارو وویل چې طالب چارواکو د دوی خزینه کارکونکو ته د بیرته کار کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو په تړاو خپله اعلامیه کې دا معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو بیرته د خیریه موسسو خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه ورکړې او که نه. خو یوازې دومره ویلي چې دوی د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو په ګډون ډاډمن شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویان د انا پیسونیرو وایي افغانستان سره شوې نوې مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نورو چینلونو له لارې د افغانانو پر اړتیاوو لګول کیږي.
The EU funds will continue to be directed through UN agencies.
دا پیسې به د ملګرو ملتونو ادارو، نړیوال بانک او په افغانستان کې نړیوالو موسسو ته ورکول کیږي. د دې مالی ملاتړ هدف دا دی چې د افغانانو د لومړنیو اړتیاوو پوره کېدو ته کار وشي. د افغانان دا مهال په خپل هیواد کې له اندېښمنونکو ننګونو سره مخامخ دي.
اروپایي ټولنه وایي نوې 140 میلیونه یورو مرسته یې افغانستان سره د مرستو د هغې 1 میلیارد یورو د بستې برخه ده چې 2020 کال په اګست کې اعلان شوې وه. د دوی د معلوماتو له مخې د دغې بستې 980 میلیونه یورو افغانستان ته لیږدول شوي چې 500 میلیونه یې د افغانانو پر لومړنیو اړتیاوو او 480 میلیونه یې پر بشري مرستو لګول شوي دي. له افغانستان سره دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او تازه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر مرستندویه موسسو د مرستو د کمښت د عواقبو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
مشال رادیو پر ویب پاڼې او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
په پاکستان کې سیکانو د یوې مظاهرې للارې په نړیوالې ټولنې د سیکانو د ژوند ژغورنې غوښتنه کړې ده. دا مظاهره تر هغې وروسته کړې چې د سپتمبر 14 د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو تور پورې کړ چې ښایي د هند جاسوسي ادارو کسانو د دوی په خاوره یو کینیډایي سیک هردیپ سنگ نجر وژلی دی. نجر د جون په میاشت کې وژل شوی و. هغه له هند د ازادۍ لپاره د سیکانو د خالستان تحریک یو غړی و. هند د نوموړي د وژنې تور رد کړی او په کینیډای تور پورې کړي چې هغوی خلکو ته پناه ورکوي چې هند یې ترهګر بولي. په پاکستان کې د شو مظاهرو په اړه د عظمت علي شاه رپورټ ته وکړه.
د ستمبر په 16 د پاکستان په جلابیلو خارونو کې سیکانو د یو خالصتن پلو کینیډایي سیک هردیپ سنگ نجر د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د دغه وژنې پړه پر هند واچوله او له نړیوالې ټولنې د وژنې په اړه د کرا پلټنو غوښتنه وکړه. دا په پیښور جوګن شاه کې د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د سیکانو په شمول مسلمانانو هم ګډون وکړو. د مظاهره انتظام کوونکي منمیت کور مشال ریډیو ته وویل چې سیک ټولنه نه په پاکستان کې محفوظه ده او نه په بهر هیوادونو کې، نو باید چې د دې په اړه دې ګامونه پورته کړی شي.
د هردیپ سنگ په اړه لډیرو ورځو په خبرونو کې اورو چې په کینیډا کې یو سیک وژل شوی دی. د کینیډا حکومت د وژنې دغه تور په هند پورې کړی. د هردیپ سنگ سره اوتار سنگ هم سموته وړاندې په لندن کې وژل شوی. اول په پاکستان کې سیکان په نخښه کېدل او اوس په بهر هیوادونو کې هم سیکان محفوظ نه دي.
د ستمبر په 19 د کینیډا بهرنو چارو وزیر میلانی جولی په یو خبری غونډې کې اعلان وکړ چې یو لوړپوري هندي ډیپلومیټ له خپل خوري وباسي او دا ځکه چې د کینیډایي استخباراتو موندنې ښایي چې د جون په میاشت کې د وژل شوي کینیډایي وګړي هردیپ سنگ نجر په وژنه کې هند لاس لري. دا د لاور پریس کلب مخې ته د سیکانو احتجاجي مظاهره ده چې پکې د بشري حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ، پخوانی ایم پی اے سردار رمیش سنگ اروڑا بشمول سوداګران هم مظاهره کې ګډون وکړ. مظاهرچانو په کینیډا کې د هردیپ سنگ نجر وجنه اوغندل او د هند پر ضد یې شعارونه وکړل. د بشری حقوقو پخوانی پارلماني سیکرټري مهندر پال سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغه خلکو پر ضد هم ګامونه پورته کړی چې په پاکستان کې سیکان وجني.
موږ مطالبه کوو پاکستان نه، د پاکستان ریاست ته تاسو خپل اکشن واخلئ.
هردیپ سنگ نجر د 2023 کال د جون په 13 د بریټیش کولمبیا صوبې په سری سیمه کې وجل شوی. د دغه ځای پولیس ویلي چې نجر په خپل ګاډي کې د تماچې پر ډزو وجل شوی. تر دې وروسته په کینیډا کې د سیکانو بیلابیل تنظیمونو مظاهره وکړه او پر هند یې تور پورې کړ چې نظر یې وجلې دي. د هند بهرنو چارو وزارت هغه مهال هم د تورونه بی بنیاده بللی وو. د هند بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 19 په یو خبر پاڼه کې د کینیډایي حکومت دا تور فضول او بی بنیاده بللې. د هند بهرنو چارو وزارت په دغه ورځ په نیو دیلی کې د کینیډا سفیر ورغوښتلی وو. هغه ته احتجاج کړی او ویلي دي چې له همدې امله یو کینیډایي لوړپوړی ډیپلومیټ له هنده شړي. د هند بهرنو چارو وزارت پر کینیډا تور پورې کړی چې ترهګرو ته یې په خپله خوره زی ورکړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ريجستره ډرایور کونکو تازه شمیرې خای چې الته د خزو ووټرانو شمیره زیاته شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې سیاسي فعالان وایي سم ډېرې داسې سیمې شته چې د خزو لپاره رای اچول کم امکان لري او پکار ده چې حکومت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي دوی په صوبه کې په دې اړه تربیتي او د پوهې زیاتولو لپاره پروګرامونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 19 د ريجستره ووټرانو لیست خپور کړی دی. په دغه لیست کې په ټول هیواد کې د خزو او سړو د ريجستره ووټونو ترمنځ 1 کروڑ فرق دی. ولې په خیبر پښتونخوا کې سیاسي فعالان وایي د خزو رای ورکونکو په شمیرو کې زیاتوالی راغلی خو د انتخاباتو پر مهال ډېرې کمې خزي د خپلو رایو استعمال کوي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال ناهید پردی مشال لیډیو ته وایي په لرو پرتو سیمو کې لا هم د خزو رای ورکونکو کوشمیره ډېرې کمې دي.
الیکشن کمیشن لکه دا هلې ځلې ما کتلې دي چې هغې ډېر کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات چې کم دي هغې ووټر دغه زیات کې اندراج زیات کې د ایز ا ووټر. خو بیا دی کې سیاسي ګوندونه چې کم دي کنه هغې دونه لکه دغه پروا نه ساتي. د دې خبرې لکه 10% دی پوره کې اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کې. نور چې کم لري علاقې دي لکه اوس کتیرا وګوري یا باڑه وګوري یا دی زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډېر سیات کمی بلکې اکثر زنانه ډو ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارتو دی کې څه دلچسپي د سرانه وي.
په خیبر پښتونخوا کې په تیرو ټاکنو کې د قبایلي ضلعو په شمول په شانګلا او دیر کې هم په ځینو انتخاباتي حلقو د خزو ووټونه د 10% نه کم راغلي وو. د عوامي نشر ګوند یو صوبایي مشر شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید خزي د ووټ پر اهمیت او استعمال پوه کړي.
لکه ما اوس تیر ورځ په بډبیر او د بډبیر نښته تکلیف دي تاسو په دغه حالات څنګه خرابي ما شوګر او مختلف دلته تلو مول ته ما د زنانو دا غونډې وکړي. نو هغې ما ته وي چې موږ په لکه زموږ په دغه ډېر زیات په ګڼ شمېر کې موږ ځو موږ ووټونه مچو. خو بیا هلته چې مسلې راځي لکه د الیکشن کمیشن ته موږ بار بار وایو چې تاسو دا ووټر لیست والا کیسه چې دا لږه کلیئر کړي ځکه چې هر ځل زنانه چې د هغې ووټر لیست په هغه ځای کې نه چېرته چې د هغې مطلب عقل په یو ځای کې کله په بل ځای کې نو زنانه چې ځانې بیا نه شي ګرځېدلې ځکه چې هلته سره خو ګاډي نه په الیکشن کمیشن کې اوس هم ان شاء الله دا غدي چې زنانه او تعداد زیاتې دل ځان ته خبره ده زنانه په ووټر لیست کې هغه کېدل دا ډېر زیات ضروري ده.
د 2013 کال په ټول ټاکنو کې په کوز ادیر او بونیر کې ځینې سیاسي ګوندونو د یوې معاهدې له لارې ښځې له ووټ اچولو ودرولې وې چې د ښځو حقونو کارکوونکو د هیواد مختلفو حلقو یې غندنه کړې وه. خو د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي عمیرا خاتون مشال ریډیو ته وایي د صوبې په زیاترو سیمو کې لا هم ښځې کامی شناختی کارډ نه لري او یا یې ووټ نه وي رجسټر شوی. نوموړی د سپتمبر په 16 مشال ریډیو ته وویل
نن سبا موږ هم ګرځو د اپر دیتا چترال او خواتکو اکثریت کورنو کې د ښځو وړو آی ډی کارډ شته نه. اول خو د سره هغه آی ډی کارډ نشته. اول خو هغه لکه رجسټر ووټونو ووټرانو کې هغه اچي نه کنه. اوس دا یو ډېر لوی لکه کمیونیکیشن ګیپ هم دی او زموږ د یو سماجي ګیپ هم دی. زموږ هم د دې خبرې بچت نه کوي چې دا مطلب لکه په څنګه طریقه حل کیږي.
سیاسي فعالان وایي په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل ډېر مهم دي ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم کو په کومه حلقه کې په اچول شوو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر تر 10% کم وي نو هلته به بیا انتخابات کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د سپتمبر په 16 مشال ریډیو ته وویل کچېرې په یوه حلقه یا پولینګ مرکز کې د ښځو د ووټونو شمیره د 10% نه کمه وه نو دوی دغه نتیجې ودرولې. کېدلی شي. سہیل احمد دا هم وایي دوی کوشش کوي چې په مختلفو سیمو کې د غیر سرکاري ادارو په مرسته د ښځو د رایو اچولو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي او په دغه لړ کې ځینې د پوهاوي پروګرامونه هم ترسره کړي دي.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د جنوبی وزیرستان د برزیلی اوسیدونکو په سیمه کې د انټرنیټ د نشوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومت یې څو وارې غوښتنه کړې چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند کړل شوی انټرنیټ یې ورته بحال کړل شي، خو تر اوسه دغه سهولت بند دی چې له امله یې په عام ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. خو د جنوبی وزیرستان اپر ضلع ازایي انتظامیه او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د ناسم امنیتي حالاتو له امله د امنیت په خاطر د پوس په وینا انټرنیټ بند کړل شوی دی. تفصیل د اشتیاق سید پر رپورٹ کیا.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې څلورې میاشتې راهیسې بند کړی شوی دی. په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالاتو سره مخامخ دي، په دغه برعکس سعود الرحمن ویایي.
چالور جاول میج میٹنگ و ماسود پریس کلب جنرل باڈی پلادا شی جی مشکین بلڈنگ نای ماسود پریس کلب ور تا مسلہ دا مشتا روغ اللہ نیٹ بالکل بند ہے پدا علاقہ شی پریس کلب شی دے میجا دے نیٹ سہولت نشتا دا اینو میج میٹنگ چا وک اگنا بعد میج واپسی وکڑلا دے شپے ایوا باج دوی باج ڈیرا اسماعیل خان و ضلع ٹانگ تر ورا سے دلی پانا بعد میج سکیم خبرینا وی یا کیم خپل صافتی سرگرمی وی اچھا پنی مش پا وکڑ دے چا بیا صابو وکڑ دے محض وجا چا وچ ور تا علاقہ شی انٹرنیٹ سہولت نشتا دا کیم چه چارواکی دی ورتا کا فوزی دی ها کا انتظامیہ دو ضلعی میج دا درخواست کینا ہویر کڑی دی ویلی مہدی ملاقاتی نام ہویر سرا کڑی دی چه دے انٹرنیٹ سہولت تا بحال کڑے شی پا پریس کلب شے ہاں پا سیما پا علاقہ شے ہاں او خالق دے دغی مسئلے دے پریشانے سرا مخومخ تای کا خبری علون دی کا عام عوام دای ہاں پتور اتیار شے نوس کی دے دنیو ناکاٹ دی
دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسید ویائی چه دے انٹرنیٹ سہولت باندش پا واجا دے ماکین سیمے تاجر رون بلے ضلع تا دے انٹرنیٹ سہولت دے پورا پتاگ مجبور کڑی شوی دی سراروغا سیمے اوسیدن کئی محمد عثمان ویائی چھ بغریزو سیمو کشے دی 3G 4G انٹرنیٹ سہولت چار کوی، خو پا سراروغا شار کشے دی خلکے دی پورا دی انٹرنیٹ سہولت بند کڑائی شوائی دائی.
شہری علاقہ تو جتنا کاروباری کا لگتا ہے بولینا جی اسپتالینا جی دا علاقہ سے یا انٹرنیٹ دے ڈیر وقت نہ باندھا ہے دا علاقہ سے جس عمر عوام کو تھا جان چل رہا ہے جس میرے کا جیسے کم پر پورا اسپتال چلائیں گئی تھا موجودہ صورتحال ہے اسپتال لائی
د سویلی وزیرستان پر ضلع مقامی انتظامیہ و چارواکی د نوم نو شولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په واجا د خلک ژوند ژغورنې د پورا د پاکستانی پوز په وینا د انټرنیټ سہولت بند کړای شوای دی. پوز له طرفه په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ سہولت بند کول په باراکشه یا تردا وخت پر سهم ویلی شوی ندی. خو د سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د شمالي وزیرستان د تخیل او بیکوره شوي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نه په وخت مرستې رسوي او نه هم خپلو سیمو ته ستنوي. دوی وایي چې له نهو کلونو زیات وخت یې په کډوالۍ کې تیر کړ خو نور یې زغم ختم شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره خپلو سیمو ته د دوی د ستنولو لپاره انتظامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې دغو کډوالو ته زر تر زره مرسته ورسوي او دا چې د دوی د واپسۍ عمل به هله پیلېږي چې سیمې یې له وسله والو پاکې کړل شي. حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر را کوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو نه بیکوره شوي ګیلمندي چې یو ځل بیا د دوه میاشتو نه مرستې ځنډول شوي. دوی وایي چې نه کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړه. هر میاشت خپلې مرستې په سوال مینت او احتجاج اخلي. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول. د تاخیل تحصیل خلک ولې نه ستنوي؟ بیکوره شوي خلک وایي چې نور یې که په عزت سره ستانه کړي نو ستونزې به یې ختم شي. نن خو یې نه مرستې په وخت رسي او نه یې هم ستنوي. د شمالي وزیرستان مداخلو یو کډوال ملک فتح الله چې کالونه یې په افغانستان کې تیر کړي او اوس راستون شوی وایي چې کالونو پس هم به کاخیلو کې میشته شول. خپلو سیمو ته یې نه پرېږدي، مرستې یې هم بند دي، حکومت یې نور ورباندې ورحمیږي.
نردا پرشن چې پمیر ولاګه دا پر درځ راځي پندایو دا ګوښه پمیر په مداخله پسې دګینه وو چې افغانستان ته اورشتي چې کو باندې ترغلی. نردا درځ راځي مندای شي دا ټول وځي تاسو زما مداخله خسته دګای وځي تاسو کیږي. د حکومت پر دا پچار چې میر نه بازار نظر واپس وشي نه د زمشت مرسته پچار دی نه رښانی کی چې میر خپل وطن ته لورشي. نردا خواندو وکړو د زمشت مر خوشګوار وطن ته چې مر خوشګوار علاقې ته نردا میر خپل وطن ته پریږدي. زمشت پیسې شي دا میشته چې په چمنو کوي ایسو دغه میاشته میسج خبر باندې تیر میسج دې میر نه یو خړل دی دوه میسج نه دې میر باندې نردا نه رمي چې خپل وطن ته میش پریږدي نردا لوی خوشالي لوی خوان خبره واغوي نردا میش نه تنګوي دغه چې میش پرودي.
د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټای مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې تر څو به کډوال وي حکومت ورته د دوه میاشتو مرستې نه دی رسولې، نه یې خپلو سیمو ته ستنوي. په نهه کالونو کې یې سیمې ولې کلیر یا صفا نه شوې؟
مجبور
د شمالی وزیرستان کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې بند نه بلکې د دوه میاشتو نه د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوی. نوموړي وویل چې څو ورځو کې امکان دی چې هره کورنۍ ته خپلې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورسي. دا وړ زیاته کړه چې څو پورې د کډوالو د واپسۍ مرحله ده نو پی ډی ایم یې تیاری نیولې. کله هم چې حکومت او فوز د داخلو پاتې سیمو د کلیرنس یا صفا کولو رپورټ ورکړي سمدستی به واپسي پیلاوي. د شمالي وزیرستان ازربایجان عملیاتو له کابله لکونو خلک بې کوره ول چې د انتظامیې په وینا د ټولو تحصیلونو خلک وستانه شوي خو د تاخیل نیمایي یعنی 13000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي چې د کډوالۍ ژوند کړي. د شمالي وزیرستان شاوال بل تحصیل دی چرته چې لا هم بیا کوره شوی نه دی تللی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د شینګولي په نوم بوټي د کروندګرو کروندې اغیزمنې کړې دي. کروندګر وایي چې د دې بوټي د مخنیوي لپاره ډېر کوششونه کړي، خو پر دې نه دي توانېدلې چې مخه ونیسي. دغه بوټي کروندګر ځکه شینګولي بولي چې یو ډول شین بوټي کوي، ریښه یې له درېو فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي. د کروندګرو په خبره چې سیمې ته دغه بوټي شاوخوا 15 کاله مخکې راغلی چې کال تر بله زیاتېږي کروندې او باغونو ته زیان رسوي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم په دې اړه رپورت لري.
دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې له خپلو کروندو څخه د شنګولي په نوم بوټي وهي. د شنګولي په نوم بوټي د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولی. دا بوټي ځکه شنګولي بولي چې شنګول کوي، له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه ازغې لري. دا یاد سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټي وهي او لاسونه یې له ازغیو ډک دي، مشالډو ته څه داسې وایي.
دغه دونې زیریله ده، یو خو مال نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغې دي، سو کېری به یې نیسي، لس پرې وري بو هغه باوجوده بیا بیا راشي نیسي. فصل نه ورج کېږي، ونه نه ورج کېږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمې، ته اوس دا ورته وګو دا دوه درې وارې څلور وارې مخکې موږ والې دي، ریبلې مې دي، بیا راشي نیسي، بیا راشي نیسي.
د یادې سیمې د کروندګرو په خبره چې شنګولي بوټو یې شاوخوا 15 کاله مخکې سیمې ته راغلی. دا لورلای باور کلی و کروندګر سید خان ناصر مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې کال تر بله دغه بوټي زیاتېږي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه په خبره چې شنګولي بوټي د بیتی یا د ګوتی د سرغوندې دانې نسی، چې هر بوټي تر سل پورې دانې کوي او په هره دانه کې تر سل پورې تخم وي.
په دې کې دا ګورم دا تخم یې ده، تخم یې دونه سخت اوس په لاس نه پرې کېږي، داسې کشه کې په لاس نه پرې کېږي، دونه سخت. او بیا لاندې ازغې دي، واړه واړه ازغې دي، په لاس نیول کېږي نه. وینې دغه شنبوټه یې بولي، شنبوټه یې په دغه بولي، دا شنګولی، شنګولی وینې، دغه شنګول کوي. په دا تخم یې بیا له وړو وړو تخمانو ډک ده، ستسې کې هر څونی وچ سي بیا راشینسي. بس یو هلی دغه موږ ایستلی ده سریبو بې، اوس خو موږ فلحال دغه یو هلی ایستلی ده سریبو بې، سوزو بې. خو دغه دانه کې کله سټر ده، لکه وینې ډک ده، دغه کې بېخي سلاو دانې، وړې وړې دانې دي. بیا سپرې پیوه کې هم نه ختم کېږي، له بېخه خیز نه اوس درې فوټه لاندې تللی ده، دا خو له بېخه خیز نه، له بېخه سه کاږي او ازغې دي نیول کېږي هم نه، د ثانې ورته پلاس کوي، له بېخه نه خیز، درې فوټه څنګه کاږي؟ اوس خو یو بوټی نه داسې موږ درې فوټه کډای ورته وکاږو. خو دا وینې دا ټوله باغ ته وګور، دا شاخوا باغ ټوله خسي ده.
د لورلای پونتون د آیاتي تنو څنګه مشر عبدالله جان کاکړ د شنګولي بوټ پړه مشالډو ته وویل.
کوم سی پیټرن دی، ټایمینګ دی، د موسم د بارانو هغه ډیسټرب دی، لکه نو بارانونه تا ته معلومه ده. که موږ په دوشل کال کې وګورو، په لورلای په داسې سیمه کې یو وار خورسالی راغلی ده، تر کال بیا دونه بارانونه وسو چې له هغه څخه ډېر نقصانات وس خلکو ته. نو دا پیټرن سه کوم دی، نیچرل قدرتي سه کوم هغه ترتیب دی، هغه کې بدلون رالی، موسمتی تبدیلی دغه دغه دی. سی ډیر انیملز په انګریزي کې سی انسیکټس ورته وي، دا خپل هغه پلارنی ځای هغه چینج کی، هغه ځی خورژي. دغه رنګه د پلانټس هم دغه رنګه ستا مومنټس ته خو هغه کم دی. برحال ځینې پلانټس دا رنګ دي سی هغه انویسیو پلانټس ورته وي، په هغه کې یو دغه سلور لیپ نایټ شیډ دی، کم سی موږ شنګولی ورته وایو، دا په فصلاتو کې کېږي زموږ وزارت ته نقصان رسوي. زیات ویل کېږي د تحقیق په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې دا د وایرس ریزرویر دي، مانا وایرس ذخیره کوي. نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی هغه بیا هلته خورژي، نو هغه فصلات چې کوم دي بیا د مختلف بېلابېلو ناروغیو ښکار شي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولي بوټو نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور سوی، چې د خورېدو وجه موسمي بدلون سره او کډوال مرغان کېدلی سي. صمد شبنم، مشال ریډیو، لورالایی، بورای.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.